سلامونه، احمد شی بریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درويشتم او څلورويشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړه. ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژي، سوداګري او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کوي. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخي په یو ویډیو بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، یو نامعلوم ویان وویل نوې ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګر ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سر اعظم فریدریخ مرس د دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشیا او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې د بریتانیا سر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل اویا منډې کړې دي او دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. دا آسیایي اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوانځي او کرنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د خوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی خوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوی، پر تدریس سربېره د خوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د خوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمي د خوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د خوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونې دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو هونکی وفی الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل هونکی ښاغلی نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 0 یو. راځي چې ښاغلی عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کیږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیا وي څه شی دی؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او نړیوالو سلامونه او درنښت. په دې لاره چې ټول جوړ وروغوي د پاکستان له کڅوړې چې تاسو وویلې استادانه په ونه استادان بل په خصوص سره استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري واقعا. استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معرف وعده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوی. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق زمان نه ورکول کیږي، او دا کومه کومه چې دوی ته ورکول کیږي د دوی د امرار معیشت لپاره کافي نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه یو کوتي کورنۍ چې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکي مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسیده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی، او ښوونکي لا هم نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته ډیر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سل په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او څه عادي مختلاړ شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هیوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نده شوی. او بل لامل داره چه استادان و مسلکی روزه نمه دیدلی مگو تاس پا سیم منطقه که و پا بخص پا طول حواد که استاد صحیح کار نده و تشوه استاد بانه کار نده شوه و جوان ایتامین خاطر مانده دولت چندان توجه نده و تکره نانده لامل نده چه استاد نشکوله صحیح تدریس و که او صحیح علکان و سرخواری و زحمت و بست.
خا او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي خصوصا په مرکزونو کې د ښارونو په مرکزونو کې هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصی کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي د ژمي په دې درې میاشتو کې د خون کو بوختیاوي اومدات سی په افغانستان کې
دقیقا جمعی که خو استادان در میشه رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی در خواست مصرفیت نشده واسه کار ده و چی دولت خانه معارف وزارت می استادان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر منی بعضی سیمی ناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی وی را که کال تلکم که ونیست کال بخاطر منی ناغه شان نشده او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي اما په وخت نه رسیږي ورته یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای کله چې ماش زکه موږ خپل دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلې دي خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوای پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو راغه دي ماش په اساس چلان کوي کله دکان سودا هم راوړي ورته وای چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي یا کله نن وای ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بلتا پور غواړي اغه قرضدار بدر نه دکاندار بدر نه پور غواړي او تاسو را به ماش نه پیسې بنئ کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخوا زندیدلی وي البته دا فرق کوي هغه خونکه چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلې دلیا ما هغه خونکه چې په اورزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لری پرتی ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغه ترخو تجربه سره مخ شوی وي کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندګي ژوند څنګه ورسره مختزي آیا دا تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشت په مخه یا لګ تر لګ دیونه یو په مخه زندیدلی وي
او بالکل د څه کاند سه د دلته شوې دي چې موږ ماش زندیدلای دی ماش په وخت نه در رسیدل موږ د کاندار نه د کور کرایې والا نه موږ بخنه وشته تا وقت ویلی نیچی موگا دیم ماش که ماش بودن لی دولو تاس مطلق صبرو که دا شیوی دی وقتی هر وقت کی کلا کلا
کلا کلا او سه فکر که وی خون که والی مهم دی والی بعد ده خون که ده جوان ملاتر وشی والی بعد ده خون که ده جوان خوالی تپا موشی زکر پنور هوادونی که تاسو مخ که ادوانه وکره مثلا که پا اروپا کی و گرو پا بریتانیا کی و گرو د خون کی ماش دی و انجینر له ماش سره د خون کی ماش دی و ډاکټر له ماش سره د خون کی ماش مثلا د کمپیوټر ساينس دی و فار دی و فارغ له ماش سره ډیر تفاوت نه لري حتی په زینو مواردو کې بعض معتبر خونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، کته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکو دنده ولري، ماشت ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه دی ماشونو درک نه لګي، مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابره د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف ادارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولای شي سبا راشي سند کې شاگردان در پسه یا سامه تو گرغه موضوع را یکی. او استاد دید مهم دید طوله نکه که چه ری مگه فکر بکن کم کدرون و کم انجینران، کم تکره دکتران و اقتصاددانان و هم برنگه به نورو برخو کشه خلق روزل شوی دلی دلی دیم و در طول نیده تشای و مربی موجوده، حتما یولار خوده چه ها استاد دیم. و استاد دید مهم دید چه استاد نیده طوله نه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده، نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کله اکثر الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وای به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوي، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښځه لیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیاوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
فکر نام داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا یې څنګه فارغېږي یو پانځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاذ ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي، چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي، په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي، په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته ای توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه ایرا کوي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو اور سره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو مسول خوانه ډیره مرسته کیدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د خونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکي پروګرامونه درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته خونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحی بڼه خونکو ته درلوده. مثلا یو خونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته براو غوښتل شو. یو خونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته براو غوښتل شو. مثلا د اصل بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله. انې غدلارې مصارف ورکول هم بدلته، مثلا درې یا څلور شپې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیو، یو څه دلارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. دا سی ویل کیږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکا شوی، کمزوري شوی. که څه هم دی خون کې پتوګه به تاسو ته سخت وي چې دا غسرک کولاږي، ځکه دا خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم پوښتم چې د نړیوالو خوسند ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د خون کول ژوند، او دوی څومره کولای شي چې د خون کو ژوند بدل کړي؟
افغانستان جمهوری نظام کابل کے دولت یا موسو تاسو موږ ښکې به کار کول او موږ سګلۍ ته کار سیمینارونه نیول همداسې وو. نو هغوی به چې سیمینار ورته ونیو، د سیمینار په هم روزنی زو د استادانو په ظرفیت ډېر تاثیر کول، او تر څنګ به استادان ته خو زمان ورکول چې دا هم استادان د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوي له څو کلونو راهیسه، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، تاسو هڅه ستایل شوی، تاسو کارونه ستایل شوی؟ صحیح ده چې خوندځي به دا کار کوي، ځکه د خوندځي خو دغه کار ده چې خپل خوونکي ونازوي په یو ډول. اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز خوونکو ته دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د هېواد خوانه کوم طرف نه تقدیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادې دل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ساسي هڅې دیالته ستایل شوی وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیان زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوی وي؟ فکر نه کوي دا یو لوی تشه ده رواني پلوه لکتر لګه د ښوونکو چې ژوند کې له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د یو ستاینلیک ورکول کیږي، یو ډیره بل وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د تلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چاره د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاری وساتي.
دقیق سلام داسې ده، دا کونټاکټ دې چیرې دی و ټول نه دی وی یو نه ها د خوانه چې کوم تقدیر کیږي، هغه خو کان په دیوان استاد خوشاله کیږي، په دیوان تقدیر کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد دې مخه احساس کوي، او استاد دې تشویقیږي تر څو په خپل وظیفه صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډیره ښه چاره ده او ډیر ښه کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ونازول شي.
بله عابد صاحب، یو بل موضوع هم تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمنه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. تاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاس ته نور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. په ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیر قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بل لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپور نه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معارف له بل ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوډ نه به هغه معاش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورزي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوون د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګه او په درانه سرګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځمېداري کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه وانې داسې دی. یعنې د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې پخار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي یې نه. او بل دغه تاسو چې ویلې چې مکتب کې مې استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا استادانی دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پانتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سر و کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم و انضباط درانه چاره ده. نظر دې ته چې که ته مثلا لا ترس کلنه پورته کسانو ته تدریس وکړې، ځکه ترس کلنه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه ښه وي، له فکري پلوه هم پاخه شوي وي، که ته تدریس کوې پوهنتون کې او که ته تدریس کوې ښوونځي کې، شاید د ښوونځي تدریس یو څه لانجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالي امتیاز کې له بده مرغه شي تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډیره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدرې وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کېږي، نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول شي.
حقیقتا هم داسي ده لکه تاسو چې ویلی د مکتب استاد او د پوهنتون استاد خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعا په مکتبو کې تدریس کول سخت دي استاد کار.